السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2:00 تر 3 بجو د غړې کې ز منوښه تاسو کوربه نیک پیرځونه مې قبول کړي د دې غړې په اوله نیمای کې درته په یو شمېر موضوعاتو تازه حال او ریپورتونه وړاندې کوم او په دویم نیمای کې د مشال ریډیوي مجله هفتوار خبرونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې اني ساج ملې درته وایي
السلام علیکم اول خبرونو سرټکی پاکستان تحریک انصاف ګوند د احتجاج لپاره د اسلام آباد په لور روان دی په بلوچستان کې د ماشوم مصور خان د راخوشي کول لپاره نن اړتال دی او سپین ماڼې په متحده عربی اماراتو کې د ملدوان د یو يهودي ملا وشنه غندلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي مشران د یوې ورځې تیرېدو باوجود هم د احتجاج لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته لانی دی رسیدلی د ګوند سندانی بنسټګر عمران خان د نومبر په 14مه په خپل پلویانو غږ کړی و چې د نومبر په 14مه دی په اسلام آباد کې احتجاج وکړي الته حکومت پلاسمینې ته تلون کې ټوله لارې تړلې دي او په ګڼ شمیر کې پولیس او رینجرز اسواکونه سه پر سه کړی دي تر ټولو لوی قافله پرون د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور په مشرۍ کې له پیښور څخه د اسلام آباد په لور روانه شوې و تحریک انصاف نن په خپل ایکس پاڼه دا وکړي چې حکومت یې ګڼ شمیر غړي نیولې دي بل لوري ته د اسلام آباد ډیپټي کمشنر عرفان نواز میمن د نومبر په 14مه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو نن به په پلاسمینې کې ټولې تعلیمي ادارې بندې وي حکومت د پلاسمینې اسلام آباد په ګډون یو شمیر ښارونو کې د قانون یو سلسله لور سل وختما د فی په لګول سره په غونډو بندیز لګولې ده په کورم کې د خیبر پختونخوا د حکومتي پلاوی د ډسپندې د اعلان باوجود هم بیګاټو لشپه د دواړو غاړو ترمنځ جګړه شوې ده د حکومتي پلاوی غړي او د صوبایي حکومت ویاند محمد علي سیف پرون په ایکس پاڼاولي کل چې دوی د کورمې لشیا او سنی مشرانو سره لیدلی او غي تر یوې اونې پورې په ډسپندې سلا شوې دي دغه په خبره دواړو خواوي د مړو او نیول شوو په سپارلو هم متفق شوې دي خو په سیمه کې د مشال لډیو خبريال د ساي انتظامی او د شیا او سنی مشرانو لخلي چې د رسبندې باوجود هم بیګا په کوزا او برا کرما کې د دواړو غاړو ترمنځ جګړه بیا پیل شوه چې په کې شپږ تنه زخمیان شوې دي په کرما کې د نومبر له 20مې راهیسې په جګړه کې تر اوسه پورې 2 کسان وشل شوې دي د پاکستان پوځي چارواکو د خیبر تیرا مشرانو ته باور ورکړی چې پراتلونکو کې بعد د عملیاتو پر مهال ولسی ځایونه نه پنخه کوي د خیبر ضلع انتظامی پرون د مشال لډیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پوځي چارواکو د تیرا له مشرانو سره جرګه کړي او د عملیاتو پر مهال د وژل شوو ژوبلو کسانو کورنیو ته معاوضه ورکړې ده خو د سیمې سیاسي فعال جاوید شاه او ځینو نورو کسانو پرون مشال لډیو ته ویل چې تر دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو د ولسی ځایونو د نه پنخه کولو ډاډ ورکړی و چې په داوی دوی د غشمنی پوره کړی نه دی جاوید شاه سیاته کړی
نو اوس خو موږ د دغه په خبرو باندې د هیڅ کس ما باور نشته او نه په باور لرو په شپ دغه خبرو باندې که دوی موږ له ډیر شنه بغونه وخی کنه نو عوام او موږ سیاسي خلک په دغه خبرو کې نرچو او شدت پسند چې کم دی خیر تم وینې او زم وینم په شو نو یو باندې څه نشته او مولا ټول تکلیف دی د مو ریاست د مو ادارې څه شي کوي
د نومبر په 14مه د خیبر امنیتي چارواکو مشال لډیو ته ویلي وو چې د نومبر په 14مه د تیرا په باغسیمه کې د وسلوالو په برید کې اته سرتیری وشل شي وو چې په جوابي حملو کې د وسلوالو ترڅنګ ولسی ځایونه هم په نخه شوي وو نن د بلوچستان د مرکز کویټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې کار بندې استې د بلوچستان مختلفو ګوندونو او سوداګرو ټولنو درې ورځې وړاندې په کویټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې د لسکلن ماشوم محمد مصور خان د راخوشي کولو لپاره بعد نومبر په 15مه یعنی نن په صوبې کې پیا جام اړتال کوي مصور خان د نومبر په 15مه د کویټې له ملتاني سیمې څخه هغه مهال وتښتول شو چې هغه مدرسې ته روان و لدې پیښو وروسته د بلوچستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه شوي او د مصور خان کورنۍ بیا د صوبایي سملی مخې ته پر لټ هم محلي دي بلخوا د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند ویلي چې د مصور خان را خوشي کول لپاره هڅې روان دي او سپینې ماڼۍ په متحده عربي اماراتو کې د ملدوان د یو يهودي ملا وشناغندلې ده چې اسرائیل يهود دشمنه ترهګر برید بللې ده. پرون سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې د يهودي راهب وشنا د اغه ټولو پر ضد یو جرم دی چې د سولې زغم او د ګډ سولې ژوند کول لپاره مبارزه کوي. بیان زیاتوي چې د حمله د متحده عربي اماراتو د اغه اصولو پر ضد هم یو گزار دی چې د سخت دریځ بنسټ پالې مخالفت کوي. متحده عربي اماراتو څو ساعت وړاندې ویلي وو چې د سوی کوګان په نوم د پیژندل شوي تن د بشنې په تړاو یې درې مشکوک کسان نیولي دي. د خبرونو پای
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس هم د خبرونه په اوله نیمایي کې راځو. د دې غړې اولنۍ موضوع ته د پاکستان تحریک انصاف پلویان د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته د احتجاج لپاره تلل غواړي چې پکې تر ټولو لوی قافله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ پرون له پیښور اسلام آباد ته روانه شوې ده. اسلام آباد ته نږدې شوې دي. دغه تلکې د مشال ریډیو خبريالان هم په بوقه باندې موجود دي. د وخت زلان یوسف صاحب موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. زلان تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو د دغه احتجاجي کاروان یا چې دغه کوم قافله روانه ده دا اوس په کوم ځای کې ده او په څه حال کې ده؟
مننه. دا قافله اوس دا وخت کټي په هاړي یو علاقه ده د اٹک د اٹک ضلع حصہ ده بوټروي باندې اسلام آباد دا ستا سوویل شي چې د ثوابه نره روان شوی دی د اسلام آباد او د ثوابه مینز دی. بالکل د دې تر رسیدلې خدا کټي په هاړي تر ټول نسخ زیاده دلته کې حکومت ډیر سخت روډ بند کړی دی او کنټینر یې یخې دی. بل دا چې د دې نه یو خوا د غرونو ته نتاو دی نو دا غوونو د پاسه پولیس ولاړ دی او دا غزه نخلین کی. نو دلته کې چې څومره احتجاجونه شوي دي د پاکستان تحریک انصاف کړی دی یا نور ګوندونو کړی دی او غیب موټر وای باندې زی نو دا د ټولو نسخ پوینټ دی چې دلته کې کله لار بند شي نو د دین وتل ګران وي. خو د پاکستان تحریک انصاف کارکونان لګیا دي پولیس شیلینګ کوي او دی کوشش کوي چې مخکې لاړ شي او کنټینر لري کړی لار ځان تخلاص کړي.
سمه ده. دغه تحریک انصاف نن په ایکس یا په خوانی ټوټر چې په غی باندې دا وکړي دا چې حکومت د دوی ګڼ کسان نیولې دي نو څه دغه چې د پولیس سره دوی کوم انختی کوي په غی کې څه سو خوښوي را خوښوي او یا دغه د نیولو څه معلومات لري تاسو؟
دا خوګه دوه خدل ته کیس مونږ لا خپل سترګو باندې سنري لیدلی. البته گرفتاریان دا سکیږي چې کله د پاکستان تحریک انصاف د کارکونان د لارې د خلاصولو کوشش کوي نو د یو طرف نه بل طرف نه پولیس شیلینګ کوي او کارکونان په هغه طرفونو تزدي او دغه پولیس والا په شاکولو کوشش کوي په هغه باندې کاني وري په لندو په کاني وري. نو په دغه موکو باندې مختلف کارکونان چې کم دي هغه گرفتار شوی دي او ځنی زینو کې داسې هم شوی دي چې پولیس والا د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په لاس ورغلي دي او د پولیس او د کارکونانو ترمن وهل ډبول شوی دي.
سمه ده. نو څو غورې چې دا قافله دغه ځای نه پتیری دوه کې به څومره وخت ولګي یا مخکې څه امکان شته چې دوی لاړ شي کسنګ؟
نو د وخت کې خو چې کم کارکونان مخ کې دي د کارکونان ډیر په جذبه کې دي. مونږ چې کوم وکتل وس دراغلم نو زه د لګه شی وړاندې زه بالکل په غزا باندې موجودم چرته چې دا خطر روان ده. نو دوی دوه کنټینرې راشا کولو کې دي کامیاب شول او کارکونان لګي دي کوشش کوي چې د غنوري کنټینرې چې دي هغه لری کی او لار خلاص کړي. اوس څنګه تاسو ته ما وی دا دلته کې په موټر وای باندې په څومره ځینو کې لار بند ده دا پاږي کې د ټول نسخ زیاده. نو که دا زه د اخلاص کی خو زماده اندازې مطابق په دی باندې یو غنټه یا دوه غنټه وخت لګی چې دا د اخلاصي.
سمه ده. ډیره مننه زلال یوسف زید زال خیال ساتي را روان خبرونه کې به بیا تاسو نه تازه حال اخلو. او د دن کوه موریدل چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم احتجاجي قافله د اسلام آباد روانه ده خو لا هم د اسلام آباد نه لری ده او د ثوابي او د اسلام آباد په منس کې کټي په هاړي چې کوم سیمه ده پاره کې لا هم د پولیس سره انخته روان دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د کورمې ته استول شوی وفد غړي بیرستر محمد علي سیف پرون ویل دي چې په کورما کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ وو ورزنې اور بند کړي دي. خوځي خلک ځینې کسان وایي چې د دې باوجود هم بیګا په بیلابیلو سیمو کې د دواړو خواو ترمنځ نښتي شوی دي چې په کې شپږ نور کسان ژوبل شوی دي. بیرستر سیف ویل دي چې حکومتي پلاوي اوس پیښور ته ستون شوی دي. کورما کې د نومبر له 28مې راهیسې جګړه کې د دواړو غاړو دوه اتیا کسان وجل شوي او تر یو نیمو سلو زیات ژوبل شوي دي. تفصیل د طارق اورکزی رپورت کې اورو.
جنگ نه درولې سیمې ته ورغله حکومتي واب د سنیانو مشرانو سره تر مذاکراتو پس په 28 نومبر دا باندې جاری کړي چې دواړه فریقین د وو ورځو لپاره په ډزبندۍ متفق شوي. خود ګل پښپا هم هغلتا انخت شبی په مذاکراتو کې شامل د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال رډیو ته ویلي د سیمې امن په خاطر جنگبندی ته تیار شول خو چې ګولې ور باندې راوړېدلې نو څنګه به خپل خبره عملی کوله.
بس نن خو یو هفته غشوې دي جنگبندی اعلان شوې دي خو اوسه پورې اګه دوه ډز کیږي.
د خالی پورز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈپور په هدایت د صوبای وزیر آفتاب علم په سرپرستۍ کې د لوړپوړو چرواکو یو پلاوی کورمیتا ورغلی وو چې هغه په پړچنار او ساده کې د دوړ خو مشرانو سره تر مذاکراتو پس بیرته پیښور ته لاړه ده. کڅو هم د پلاوی هغلته موجود خړو او راپورته شوی امنیتی ستونزو د حل لټولو لپاره لا مقامی مشرانو رای اخستل وو خو په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو پس ورته د هغې ودرولو بیا بنیادی مقصد ګرځیدلې وو. د نومبر په 28مه د دوه فریقینو ترمن جګړه تر هغه پیل شو چې په کوزه کورما کې د مسافرو پر کاروان خونړې بریت وشولو. په هغه بریت کې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د جګړې پر وخت تر اوسه شپږ دېرش کسانو د مړ کېدلو تصدیق شوی. د ګل پشپا شوي په تازه خطه کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه شپږ کسان تر ژوبل کېدلو پس د زخمیانو شمیر تر یو سل پنځوس اوړېدلی دی. په جګړه کې پر بګن او ټالو کونج تر یرغل پس د مقامی مشرانو تر مخه تر اووه سوه زیات دوکانونه مارکیټونه او کورونه لوټول او سوځولي شوي. په سیمه کې دا وخت تر شلو پورې تنان ورک شوي هم دي. د صوبې اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي سیف په خپل یو بیان کې ویلي ځینې ژوندي او مړه کسان د دواړو یو بل سره دي چې د مذاکراتو پر وخت سره د حقوقي تبادلې او حواله کولو ته دواړه فریقین رس شوي. په شاخ دولت خیلو کې د شیعاګانو یو مشر لایک حسین مشال رډیو ته ویلي کم کسان چې د دوی په قید کې ول هغه پر 28 نومبر حواله کړل خو د دوی ګیر شوي کسان او مړي لا هم ورته نه دي ملو شوي. حسین دا هم ویلي په سیمه کې جګړه ودرولو قیدیان او د مړو جسدونه حواله کولو په خپل لوز ولاړ دي.
کوم ځانات سره وی او 7 تا دو دوه خدي هغه نن انجمن حسینا په ترو لوور کوم چې کوم 116 114 وینګ دی اخته زری هغه او ته هند ور شو او موږ کوم مړي دی تک سن کوم لافات دی هغه اوس په ته هند ور نه دي شي هغه اوس په روي سره دی خو هغه مطلب هغه روان دی موږ ذکر او روان دي یړي په ترو کې دې شي هغه صاحب یو کینن حواله شي.
په کورما کې دا وخت بګن الیزو ساده خوار کلی برشخیل سنگینا پیوړ تری منګل خوزګړی کونج الیزو او د پړچم کني ځینې علاقې د جګړې تر اثر لاندې دي. لیاد سیمو مقامی خلکو د خوندي علاقو په لور کړي وستل پیل کړي دي. په سیمه کې جګړه تر پیل دلو پس د تګ را تګ لارې او بازارونه بند شوي او هغلته خلک په کورونو کې محصوره پاتې دي. حکومت د سیمې پر خلکو موبایل سیګنل او انټرنیټ بند کړي او بلادا چې تعلیمي ادارې تر نامعلومه موده پورې د بند پاتېدلو امر شوی. په سیمه کې د خوراک سکاک پېټرول دوایانې او نور د ژوند ضرورتونو کلت هم راغلی. د مقصود آباد یو ځایي کس عبدالقادر همدر مشال لوډیو ته د ګل پشپا ویلي مقامی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کور وځو کوم د جنگ په لټ کې راغلي دي. میاشت تقریبا امن دی بیا جګړې دي بیا ری بندې دي او د حکومت هم کې د سنجیدګي نه شي مخې ته راتلی ځکه چې په کور دا وسو دومره غټه ایشو دی په دې باندې حالات په دې باندې خصوصي اقدامات مې د کې لپاره وشي خاصه خصوصي د کور مې لپاره چونکی وزیرانه طرف نه یو وفه دومره غلي خو دا وسو مستقبل ستر ریزلټ مخې ته نه راتلی پر لته سي بریدونه دي په دې کې نه مشروم محفوظ دی نه پکې زنانه محفوظ دي نه پکې عام محفوظ دی
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سونیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه به حل کېدله. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د خیبر ډیپټی کمشنر له دفتره د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو تاسو ته ورشوي خبر پاڼه کې راغلی چې په تیرا میدان کې د ځلی انتظامیه په نگرانۍ کې ځای مشرانو او د ملیشې ځواک افسرانو ترمنځ وجرګه شوه. په جرګه کې په دې ورستیو کې په تیرا میدان باغ مرکز کې د امنۍ په پیښو کې وجل شو او د جوبلو کسانو کورنوې ته مالی معاوضه ورکړل شوه. او امنیتي ځواکونو باور ورکړی دی چې بیا به د پوځي عملیاتو پر مهال عام آبادی نه پنهخه کیږي. خو د خیبر ځنې سیاسي مشران اوس هم اندېښنې لري. تفصیل د فرهاد شنواری ریپورت کې ورو.
په دې جرګه کې د تیرا ملک دین خیلو، کمر خیلو او ادم خیلو مشران او ملکان شامل وو او امنیتي ځواکونو ته خپل اندېښنې وړاندې کړې او دوی نه غوښتنه وکړه چې په را روان وخت کې د عامو آبادیو په نخښه کولو نه ډډه وکړل شي. خبر پاڼه لیکي چې په دې جرګه کې د تیرا میدان د بوټان شریف او پیر میلې پیښو کې وژل شویو او جوبلو کسانو کورنیو ته خواوشا 1 کروڑ روپای معاوضه هم ورکړل شو او د ملیشه ځواک چارواکو باور ورکړ چې بیا به د عملیاتو په وخت ولسی وګړي او عام آبادی نه پنهخه کیږي. بل پلو بیا د خیبر ځنې سیاسي مشران ویلي چې په تیر وختونو کې هم دوی ته باور ورکړل شوی وو چې عام آبادی به نه پنهخه کوي، خو امنیتي ځواکونو په بیا بیا د دې خلاف ورزي کړې. د باډي او تیرا یو سیاسي فعال بازار ارګول پر دې مشال ریډیو ته ویل چې دا محل په تیرا میدان کې بدمنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي او د باغ غونډې کاروباري مرکز یې متاثر شوای.
اوس خوف او خراسته د مونږ په دا ټول تیرو میدان کې دا یو زیاده سي دی چې دا کمرشل زوی دی، کاروبار پکې کیږي، دا مونږ بیروزګاره کوي، دا مونږ در بدر کوي. و دکانونه خو مخکې لګېدلی لاس او پوس په دې کې داسې لګېدلی چې ووریم کړی بالکل هغه شوی. حالانکه تیرو میدان دومره لوکانو دا یو لاس قسم کنټرول کولای شي چې په صحیح طریقه سره اوس دومره فورس ته 1,70,000 فورس په بارډر پروت دی، 10,000 غریب په تیرو کې پروت دی، او نه کنټرول کوي، بس نه به کنټرول کوي. باړم لگاول شوی دی په کوم راځي داخل څنګه راځي څنګه خدای حکومت دی بس دا اعتراف کوي چې موږ ناکام شو. قوم له خپل اختیارات ورکی، قبایلیت له خپل اختیارات ورکی چې په قومي روایتو باندې داخل کبو کیږي وکنه.
د خبر یو بل سیاسي فعال جاوید شاه اپریدی وای چې د چارواکو په وادو نور باور نشي کړای او امن لپاره به په خپله حال زلې جاري ساتي.
نو اوس خو موږ د دغو په خبرو باندې د هیڅ قسمه باور نشته او نه به باور لرو په دغو خبرو باندې. که دوی موږ له ډېر شنه بغونه وښیي که نه، نو عوام او موږ سیاسي خلک په دغو خبرو کې نرچو. خو څه پوه شو که موږ خپل کوشش دا ده چې موږ به تر هغه پورې د دغې مزاحمت کوو تر کومه پورې چې د موږ په علاقه امن نه وي راغلی او خوشحالي نه وي راغلی. نو دا خو ډېره انتهایی داسې یو عجیبه غونکې خبره چې اول ته مې ولم بیا مې سر کې ماتم لګوه که نه. کوشش وکړه چې ته چې کم دی د ته مولا امن روکې او په امن کې چې کم دی د مو 0 تاوان وي او شدت پسند چې کم دی خیر تم وینې او زه وینم پوه شوې. نو هغو باندې څه نشته او مولا ټول تکلیف دی. نو زه په دغې باندې د عوامو د طرفه چې کم دی ډېر زیات خفګان اظهار کوم. بل دا خبره کوم چې د مو ریاست د مو ادارې څه شی کوي.
په تیرا میدان کې دا جرګه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 18 نیټه په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې وسلوالو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د اف سی ځواک اته تنه وژل شوی وو او پنځه پکې جوبل شوی وو او په ځوابي کاروای کې وسلوالو ترڅنګ ځایي آبادې هم په نښه شوی وي او هلته ورسره یو شمیر دوکانونه سوځېدلي وو او درې ورځو پورې ورسره د باغ بازار بند وو. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا بوټان شریف کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په عامو آبادیو باندې د مارچر ګولو توغولو او چاودېدو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي وو او پنځه پکې جوبل شوي وو. همدارنګ د اکتوبر په یوویشتمه نیټه د تیرا په پیر میله کې د یو مارچر ګولې په توغولو سره خوښه یولس ماشومان جوبل شوي وو. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2011 سمنا تر 2020 پورې امن بحال شوی وو خو 2020 نه تر سږ کال 2023 پورې پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوی. هلته وسلوال رخکاره شوی او پر رڼا ورځ گشتونه کا او خلکو بتی اخلي او په هدفي وژنو کې هم ککړ دي. په تیرا میدان کې میشت امنیتی ځواکونو ځایی جرګې ته ویلي چې هلته یې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د خیبر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتیدونکو خراب امنیت د مخنیوي په اړه د جرګو د لړیو دویم هغه ژوب کې پیل کړي چې نن یې دویم ورځ ده. په دې کې د ژوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په پرونی ناسته کې د سیمې د امنیت، مدني وسایلو او نورو ستونزو په اړه وینا وشوه. تفصیل کوټه زموږ خبريال ایوب ترین ناکوي.
د ولسی جرګې په لومړۍ ورځ ډېرې قبایلي او سیاسي مشرانو په بلوچستان کې د امنیت و وزیت ګوته نیولې او بیا په خاصه توګه د سوبې پښتون میشتو سیمو کې د امنیت پر وزي خوښنښ کار کړی ده. د ولسی جرګې په لومړۍ ورځ د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه ویل دي چې په صوبه کې د امنیت وزه ډېر ورانه شوی ده او وسلوالي ډلې د په خبره دلته راځي او خلک وژني بیا په سپینه ورځ ورکسي. لیکن دغه په خبره چې حکومت او ادارې درک نسی لګولې
نن چې زما اوسه په وطن کې لا پاتې نعمت پیدا شي اوس خلک مخراوي کې مې په دې کار نه دي تاسو کې څه څه ده په دا چې د پلاني په څیر په دغه کې سره نه پیدا شي او څه نه پیدا شي د راځي و وای خیرا راځي خیرا ته نو خدای دې شکر ادا کړو خدای شکر ادا کړو یا پر کشیر چې په دې سره زر سپو بیا ته مخه نه پدې ته مخه نه پدې زه ته څو کې زو نه شتوکم دا حکومت حکومت دا څه حکومت دا د کرای حکم دی دا حکومت دا حکم دی دا د دنیا د هر عدالت حکم دی چې کوم حکومت په خپل انسانانو د ژوند د خپل انسانانو د عزت د خپل انسانانو د لارو امن نشته تلای هغه منل نه راوړي دا د دنیا قانون دی چې کوم حکومت ځان حکومت بولي هغه به د انسانانو د عزت ذمواري دا د ذمواري دی د ذمواري
چاغلی چکزی پر اول ژغ کړی دی چې هغه دی په خپلو کې اختلافات سره ختم کړي او وکام ته ورپیشي د امنیت ترڅنګ نور ستونزې د خبرو د لارې خوارې کړي. نوموړي د پښتون قومي جرګې پر مشر نواب ایاز جوګزی زور ورکړي چې هغه دی د پښتونو ترمنځ قبایلي جګړو په حل کې خپل کردار ولوبوي.
زموږ په وطن کې پر معمولي معمولي خبرو یو یو کړم ځکه دوه دوه کړم ځکه درې درې کړم پنځه کړم ځکه باندې موږ د نواب له کور په یوه ځکه چې له وحل سره تکول جګړه د افغانستان په سره بیا موږ خلاصي موږ دا فیصله کړې ده کله دا په ګټي راوښه موږ دا فیصله کړې ده چې موږ وکام کوایو د دې چور چبرونو په خپل تفاص کو چانسز موږ خپل شتمه ده تا کله په خبر دی هغه باندې دا بل څه خبر دی اڅو دی ځانو موږ ته سړي راکې چې دا د کور بدري وبدرنګې دا خلک واسي دا
نومبر په درویشتمه نیټه د مشال لیډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهد رند وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ولسي جرګې و وړاندیزو ته هرکلی کوي، ځکه چې د نوموړي په خبره حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو ګامو کار پیل کړی دی. بلخوا ډیری کارپوهان وایي چې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې و دې ولسي جرګو ته پښتانه ډیر خوشبینه دي. په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شاه راته وویل چې د دې جرګو وروسته به اخري غونډه په کوټه کې کیږي.
بالکل، د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي په هغو کې امنیت زیات خراب دي، خاص کر هرنایی ده، دوکۍ ده، موساخیل ده، یا د بلوچستان چې نورې پښتني سیمې دي په دې کې هدفي وژنې او د دې سره سم د بمو چاودنې داسې واقعات زیات دي. نو تر اوسه پورې داسې په منظم انداز د ترګرۍ خلاف، د هدفي وژنو خلاف، د بمو د چاودنو خلاف، د خراب امنیت خلاف تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا په اول ځل دی چې داسې ګامونه اخیستل کیږي د یو سیاسي ګوند لخوا. نو زما په فکر سره د دې خبرې اهمیت شته. د دې سمخ کې دوی په بوري کې هم داسې جرګه کړې ده، نو دا یو سلسله شروع ده. نو آخر به دوی راځي کوټه چې کوم د ایالت مرکز دی، دوی دلته راځي او بیا بدلته د دې ټولو جرګو پریکړې به بیا دلته کوي.
دا د ونې ورده چې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو وروسته پښتونخوا ملي او میګوند لومړۍ ولسي جرګه په 9 او 10 اکتوبر په لورلای کې جوړه کړې وه، او دویمه جرګه یې پرون په روب کې رابللې ده، کوم چې به نن دویمه ورځ هم روانه وي.
او اوس هم د افغانستان په اړه رپورت. په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري، چې په نتیجه کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ګڼ شمېر خزو حکومتي دندې هم له لاسه ورکړې دي. بلخوا دغه افغان خزو بیا په کورونو کې واړه کاروبارونه پیل کړي دي، چې په کې له ځان سره نورو خزو ته هم د کار موقع ورکوي. خو په کابل کې د خزو د سوداګرۍ د خونې مشران بیا وایي چې د طالبانو د محدودیتونو لواجه خزی په کاروبارونو کې هم د مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق له نور حال د ویلاند د میورسته
دا مشال رادیو دا.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري او زیاتره خزې په کورونو ناستې دي، دغه هیواد کې زنو خزو بیا شخصي کاروبارونو ته مخه کړې ده. زیاتره افغان خزه د لوی کاروبار لپاره سرمایه نه لري، خو په خپل کورونو کې په کم لګښت واړه کاروبارونه پیل کړی دي. په هرات کې د ماریې نوري په نوم یو خزه چې په کور کې یو کچن یا پخلنځای پرانسته، وایي کاروبار یې د ځان او کورنۍ ترڅنګ د نورو کورنۍ لپاره هم د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
در فامیل خو 8 نفر تعداد هستند که باید، یعنی
اونا زما په کورنۍ کې اته کسان دي او یوازې زه په کې د کار روزګار جوګیم. بیا زما سره په دې پخلنځي کې نور خوښه دولس افغان خزیکار کوي او دوی هم په خپل کورنو کې ګڼ شمیر خلک لري. دا رزدا کاروبار لسل او تر شپک شلو پورې خلکو لپاره د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
120
نفر، یعنی اکمال شهر نام بخورن. در هرات یوې بلې مېرمنې په خپل کور کې د قالینونو وبدلو مرکز پرانسته ده. په دې مرکز کې لزګونه هغه خزیکار کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې زده کړې او یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دې مرکز کې د سمیه احمدی په نوم یو کارکونکی وایي:
ما وقتی که به کارگاه میاییم ما به خونه بودیم خیلی
افتیم. زه چی کله په کور کی ناستلم نو دیر خپا او غصه هم. پا کور ناست کرا تا دیر گرانوا. بیا دا دیم مرکز پا اڑا خبرشم نو دلتا راغلم او کارمی پیل کل. اس را تا هیس ذهنی پریشانی نشتا او دیر خو او خوشحالا احساس هم.
ما خوشحال تانیم.
سومیه زیاتوی چې په خپل ته زده کړې پاتې شوې، خو اوس د ورونو د زده کړو لپاره مزدوري کول غواړي. بلخوا په افغانستان کې د خزو د سوداګرۍ د خونې د بورډ مشره فریبا نوري وای چې په کاروبارونو کې هم خزې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
بازار خوب نیستک بر خانم ما.
په موجوده وخت کې خسی تر ارچا ډیره سپل شوې دي. په کاروبارونو کې هم خسی د محدودیتونو ښکار کیږي. مثلا کدوی د خپل کاروباري حلوسل لپاره نور ولایتونو یا بهر هوادونو ته تګ راتګ غواړي، نو بغیر له محرمه یې نشي کولی چې لوجې کاروبار اغیزمن کیږي.
په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د شمیرو تر مخه د 2020 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنېدو په وخت د ښځو خواوشا شپږ سوه کاروبارونه له یادې خونې سره رجسټر وو، او په 2023 کال کې دا شمیر خواوشا لسو زرو ته رسېدلی دی، چې پکې زیاتره په کورونو کې شروع کړل شوي واړه واړه کاروبارونه دي.
دا مشال رادیو
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړې د مې ته رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې د زنو مهمو خبرونو غټ کې درته وار بیا وایو. د پاکستان تحریک انصاف پلویان د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته د احتجاج په توګه روان دي، چې پکې تر ټولو لوی قافله د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په مشرۍ پرون له پیښور اسلام آباد ته روانه شوې ده. په دې غړې په سر کې مو د خپل خبريال سره خبرې وشوې. هغه ویل چې د سوابي او اسلام آباد ترمنز سیمو کې د دغه احتجاج کوونکو د پولیسو سره نښتې روان دي. بلخوا تحریک انصاف نن په خپل ایکس پاڼه داوه کړې ده چې حکومت یې ګڼ شمېر غړي نیولې دي، او بل لور ته د اسلام آباد ضلعي انتظامیې په دغه ښار کې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې دي، او په ښار کې یې دفاع یو سلسلور سلوېختمه لګولې ده چې مطلب یې په دغه ښار کې د غونډو اجازت نشته دی. په کورمه کې د خیبر پښتونخوا د حکومتي وفد د ډزبندې د اعلان باوجود هم بیګا په دواړو خواو ترمنځ نښتې شوې چې پکې یو مرکزان جوړبل شوې دي. د حکومتي پلاوی غړي او د صوبایي حکومت بیان محمد علي سیف پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې دوی د کورمیل شیا او سنی مشرانو سره لیدلی او هغوی یې تر یوې اونۍ پورې په ډزبندې سلا کړی دي. دغه د کورمې شخړه د نومبر له 20 شروع شوې ده، چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته دوات کسان جوړبل شو وجل شوې دي او تر یو نیمه سلو زیات جوړبل شوې دي. او نن د بلوچستان د مرکز کوټه په غړون د صوبې په بیلابېلو برخو کې کاربندیز دی. د بلوچستان مختلفو ګوندونو د سوداګرو ټولنو درې ورځې وړاندې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د لسکلن ماشوم محمد مسویر خان د خوشی کولو لپاره به د نومبر په 25مه په صوبې کې پایجام هړتال کوي. مسویر خان د نومبر په 15مه د کوټه له ملتانی سیمې څخه هغه مهال وتښتور شو چې مدرسې تروان وو. د صوبې حکومت بیان شاهد رند بیا ویلي چې د مسویر خان د خوشی کولو لپاره حاصل روان دي. دغه ځنې غټ خبرونه وو او دغه مهم ټکي متاسو ته وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د مشال ریډیو مجلې کوربه نجیب عامر.
د مشال ریډیو مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په ونوي غنه کې مهرکل کوم. دا ونوي په خبرونه کې مهم مطالب او مرکه اوریدل شي. د پیښور په باچا خان مرکز کې په وغونډه کې د 15مه صبح په نوم پر یو ناول پوهانو خبري وکړي. په خوست کې د رنگین ماخام مشاعره وشوه. د مومندو له شاعر شاه حسین ابشار سره مرکه کړې ده. د وتلی فلم ستوري امان د هنري ژوند پاڼې اړو، او په اخره کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. د پیښور په بچا خان مرکز کې د افغان لیکوال عزیز الله کاروان پر ناول 15مه صبح پوهانو خبري وکړه. د ناول لیکوال مشال لډیو تویل هغه د افغانستان وروسته بدلون په هنري توګه وړاندې کړی دی. هغه وایي د افغانستان د جګړې په پس منظر کې په لیکل شوی دې ناول کې د مینې کیسه هم شته. د غونډې جوړونکي بیا وایي د مطالعې د کلتور د ودې لپاره دوی دا غونډه جوړه کړې او په راتلونکي کې هم د ډول غونډې جوړول غواړي. د مشال خبريال عظمت علي شاه هلته ورغلو.
د بچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټډي سرکل تابعیا کړي وا چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د 15مه صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سٹڈی سرکل کې د زده کوونکو بشمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپې خستونزو لیکل شوی دی. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس، د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقي پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقي پس منظر سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سه تاثیرات پرېښودل، څه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قصې هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې یو وړه خبر نه چې باید تیره هېره شي. نه،
د کتابونو د چاپ او د لست په اړه څېړنې کوونکي سټیټسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټڈی سرکل تابعه کوونکي ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه دا هغه لاملونو په اړه پکې ډېر تفصیلي بحث دی. هغه باندې څنګه متاثر کړ د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړ ډېر سبقونه ملاوي دي. شي
سټڈی سرکل تر اغلی زده کوونکو امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. اوس خلک زیاتر معلومات د انټرنیټ له لارې حاصلولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره په کې بدلون نه وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، کاغه په سندره کې وي، کاغه په ناول کې وي. مطلب د وخت حالات سره به هغه شاندې په کې لګل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان هوسم شته، څومره چې خلک کتاب لیکي دومره خرڅ هم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا به خی بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وای چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیره 2 کتابونه ده.
د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاو چې راپور وړاندې کاوه. بیا هم یو راپور لرو خو دا ځل خوست. په یاد خار کې ځایي ځوانان وخت نا وخت د بیغونډې او بندارونه جوړوي. دوی دا ځل هم د رنگین مخام په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. دا پرتمینه غونډه د خوست غونډې پر سر په تفریحي سیمه کې جوړه شوې وه. په یاد مشاعره کې شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړو. د مشال خبریال نجیب الله لوخیل هلته ورغلو.
وقار ګلاب د شبنم تک واړی چې د اکړې خو چن پرگ دے ترسرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماسے تکوے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا.
بخوز کی دیوش مرزوان و فعالان و پنوخ د خوست خار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبی ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سږ کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي، هغه نو کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او ځینې نورې لوی او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د نجیب الله لو خیل راپور مورده. اوس ورزو د خیبر پختونخوا مومند او سیمیتا او هلته د ځوان شاعر شاه حسین ابشار سره دغه په ژوند او فن خبرې کو. نو مورده د مومند او د یوسف خان کلا سیمې سره تړاو لري. زمونږ د شاعر زیاتره غزلې لیکي، خوای چی ټپی، نظمونه او د شاعرۍ نور اسناف هم لیکي. د شاه حسین ابشار د شعر محتوا مینه ده. دغه په شاعرۍ کې هجر، بلتون، وصال، غم جانان او غم دوران ټول سترګکونه وهي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار شهنواز ترکزی له شاه حسین ابشار سره خبرې کړې دي. راځي چی وای ورو.
او زما نوم ده شاه حسین او تخلص مې ده ابشار.
شاه حسین ابشار.
شاه حسین ابشار جی.
جی
ایم دا دی علاقے ما دا یوسف خان قلعہ.
اور شاعری بھی ہے تم رمودی نے کہ کوت تھی داسی
یہ جی شاعر ہے خزما ډیر وخت شو ډیر غټوال سلورم نا ما ته چې زلی کل کوم
سلورم کې د سلی کل
یار جی بس دا وخت نه لیکل کوم او بس په پویدم نو چې مطلب دا سلی کوم صد پاره لیکم او بس ذهن دا برتل او لیکل بمین.
نو دا سلسله کې لیک غزل لیک نظم لیک یا مطلب یو څه چاربی ته لیک یو څه بدل لیک دا کم سن کې زیات فوري کړی دا
یره جی بس لیکو غزلم لیکو او ټپیم لیکو او دا شعرونه نظم هم لیکای لګ ډیر
یو ځینې کوي هم
او وای هم
ټپو وای
او بس وای لګ ډیر
په ترونو کې وای او ټپی وای کی
یره ترونو کې هم چرته نه وای خبر حال
زه هم در سره وکم
او ټپو وس اپم چرتا نه درکړ او بس به ورته
غزل کدر تک میا ده خر
جی او غزل بتا سرز شریک کما
قربان
کلام د چی د ځان سره ساتلې لمودوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې د مودوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې لمودوم یو تصویر ریاض شه د چا سترګي خکولوم یو تصویر او د هجر تور شپه او خاموشي او تنهایی سلوار یو لهزه کی رغستوم یو تصویر منه او زما بلا یادونه او تړلی ور سره تمام شپه پزړو پوری نیو یو تصویر
ډیر
حیران وسانیوله ورته ناس تم ټول شپه د خپل رونو اوخ کوچو یو تصویر
ډیر
منه سپوږمې ستوره کې نو د هایست مقابل نن بیا چې پزور زیر د یار کتوم یو تصویر
ډیر
منه لشی باندې دسترګو او د غښونه تیرا د هاغه کل سترګو یادو میو تصویر
یادو میو تصویر ډیر
او په مخ یو راخور عجب د زلف سایبان په یو هنر د زلنه نوتو میو تصویر
ډیر
او ابشاره چې د یار د ناز مسکات می قتل په زړه لکه مرهم بلګی دو میو تصویر
ډیر ابشار کده غراته و روزګار دې هم څوک کې کنه داسې
او جی روزګار هم زړه د ګاډو کنډیشو مکینک
دل شبقدر بازار کې دل کار
نه د گاډو ایر کنډیشن
جی د گاډو اټو کار اے سی
مکه اټو نو اپ کم ځای کې
اجی دل کوم شبقدر پهلوان خلا کې دل
نو دا سه ډیره مې ورو برابر جوړ کړی چې شیر خطاب سی بیا ناموس خان سی بیا کمبل دا سی او مشر شاعر درزینو د ناس ته خوې
کا جی دا سی مرګری رضی او زمو خو بل چا سم کار کو په کارګری باندې
کابل چا کارګری
جی
شاعر کې استاد به څوک دی دا سی چانه
او شاعر کې استاد غلام حسین محب سی
هغه سره
جی هغه نسلا کو
هغه نسلا
جی
نو غزل مزل دې ډیر لیکل دي کنه
یاره جی ما هو ډیر زیات لیکل دي هغه ډیر وخت نه کوم ډیر زیات لیکل نه کړیو
ہاں سبق خود میں نکلے
جی آؤ سبق میں لسم میں پاس کرو
بے درست تو نہیں میں
کالج تم تلے ہوں بس بیا بس روزگار خبر ہو بس غی وجم بیا پر ہو
نو دا چکل مشاعر بیا سنو دا سی غنو دے چا استاد در توئی چ بس لک نن کار زیات تے گاڑی مرا غنی دے نو مشاعر لا مزہ
یار جی بس چے نوقی زو ہر جے تزو او دا خپل چکمل تم مشاعر کی خپل دا دعا وسی مشغول دو ادبی دا ټوله نشوا او شبقدر خدا سے پومټه کې په قلم قرانه او قلم ملګری چې کوم دی نو غیلم زو دا سي نورم چې موږ او جان سیب جی او دا سي نورم بس چې کوم دی کې موږ سره موقع نو زو ولې نزو
چکر
چکر لګو زو شهر ول زو غړون کو
او دا شهر دی خو خصو کو چې به د شاعری شروع کړل ته غوسم د مرسه زیات عمر والا نه
او شاعران خو له کوم ډیر ټول شهران زغه هند پختو چې کم ټول
نه ولا نه غو بسلی باندې خو لګیږي چیرې نو بس هغه هغه د پاره شاعر شي کنه اوس کده ما نه پختنه وږي ته سندره ولې ونه زه به درته چیرې دامه منور استاد دوا جن کنه هغه 1903 نبی کې وفات شوه دې مرده زور کوټه مخ بس هغه به مې ورېدون په خپل هم سندره ول شروع کړی دین لازم اوس په ټول سندره غوړې ونرمندن وخت
یار د شهران خو اسرائیل دل سه په هم صاحب شاه صابر زب شو او دا سه نوډه شهران او بس دا شاعری خو بس ډیر وګټو اینا زه کوم
اسکول وخت اسکول وخت
جی
اسکول وخت کې استاد بچو کنه ولې اسکول سبق نه دی او شعرونه لیکي
یاره جی بس والله
کنه ولې خو نه
نه
کور کې بابا نه ولې پلار دی چې لکه ورګه ته بس اسکول لیکم او ته اله شعرونه لیکي شعر مخه خبر ده نه خو لکه ته تا یو کار لیکي غنه کې بل کار کنه لازم بیا کور کې بابا مور غوسه کیږي کنه
یار او بس
هغه بدر ته پسکه دل
تا بس
سبا در ته
یار جی بس پلاخ نو پات ته الله دی وخی
الله دی
ډیر وخوش او مور می او بس کله کله غوسه کی
اوسم غوسه
بس استانبول کار نشه دی
همدغه مو شعر او
او بس دا خود انسان خیالی او فکر دی شاعری او دا
او ته مشری
نه جی زما مشران شدری نو مشران
بس په دې اخر نه کړه ته یو خطا یا دوه خطې د سی وی لاندې شانت بس مونږ غوړو چې باغه مور نو به مخه خو کو سره
جی تاسو به سو شیرو نور
او
کداغه کله مې دل برشي سمره خوان بوکړي کداغه کله مې دل برشي سمره خوان بوکړي کمې د تور شپو سحر شي سمره خوان بوکړي او د تګ زړه د نظر تندر با پرهمه تاوم د تګ زړه د نظر تنده په پرهمه تاوم کراخ کیرا لکه دن مرشي سمره خوان بوکړي
وا ډیر
ازما پزړی لو بي وکړي پزان په هنه دي قدم غرور په ما نظر شي
سمره
خوان بوکړي او زما پختنی لکه یار سر تراپی خو کړه سما د در خور بزر شي سمره خوان بوکړي او جون بخمش زما روخان شي خوشحالي به مومم کدا بشار د زړه خبر شي
سمره خوان بوکړي سمره خوان بډیر
خوان
بوکړي ډیر خوان به هم وکړ کلام به خوان وکړ مننه تاسو ډیر زیات
خوښ تاسو وخره کول ډیر خادو سي مننه
دا خوشبه شاعر شاه حسین ابشار چې د شهنواز ترکزی پښتني جواب ولې اوس د پښتو فلمونو د نامتو اداکار یا ستوري امان سره دغه پر ژوند د فن د شوی مرکه یو بل برخه درورو د نوموړي سره د خبرو د سلورمه برخه ده هغه وایي په کوم وخت کې چې بدر منیر دوی په کراچۍ کې د یوسف خان شیربانو فلم جوړاوه د او ملګرو په لاهور کې په همدې نوم او کیسه فلم جوړول پیل کړی وو خو د کراچۍ ټیم مخکې شو د لاهور ټیم بیا د کله خزانه او کله بهار په نوم یو بل فلم جوړ کړ د پښتو فلمونو د دې وتلي اداکار خوندوري خبرې ووري
دا اچھا تاسو امیر صاحب دا خبره وکم چې دا دانو سره دا موږ پروډوسران چې رائټر مو کنه سره دینو مو سید امیر سره دینو مو یوسف خان شیروانو دا فلم موږ هم شوري کولو کنه نو هغه خط ولیکل خط خو بس دغه خو ما ته په کارو چې ما ځان سره یوسف خان شیربانو زمون یوسف خان شیربانو تا وہ ڈیر تک مطلب نقصان ہو رسی گی نو بہتر اب دئی چھ مطلب ہے یا تاسو ڈرا کئی یا مونگا ڈرا کو کنا نو بس پتا نشتا مونگا والا سر زین و تولا غیر نا ارادہ چینج کا او کلا خدا کلا باری شوری کو
نو دسی سا دا منز لارا نشورا واتے چھے
یو بیسک ریزنو
امان سیب دسی دسی دا منز لارا نشورا واتے چھے دوڑا ٹیمون یوزے شوی وے او پو شریک کئی لکا پا یوسف خان شیربانو فلم جو کڑا وے چھے پاگی کیا امان سیب ہم وے
نا خو ما تا سویلی چھا با کدا گنو آگا خپلیو ٹیمو کراچائی گئے نا
صحیح
او لاور کے خپلیو ٹیمو او آگا کے دورا دغو نو خپلو کے مطلب دا چیرا
رابطے نوے
نو دا سے دغو سسٹم پوشی چیرا آزی ایکٹرانو باغذی کار کرو لاہور لاہور کے کار کور مخی دا ڈیر سخت کمی دا پروس تو بیا مطلب دا جی یو لاہور والا دلتا راتلو دلتا والا کراچی تا بطلو آغا فاصلے مطلب کمی شوی لیکن آ مخی دا سہولت نو کنا نو ما اول ورز نه دا تحیا کری وچی ارازو مطلب دا که عوامی نخوا خی نو زو مطلب پسکرین بوجھ نه جوڑے گم نو بزالا تالا کرم دا چی تروسا پو انشاءاللہ
تاسی پا برخ بیا دیر رست نور کارون راغل امان سے ٹوٹل فلمون و تعداد تاسو سمرا دے
تقریبا یو نیم سل نسز زیا پاسا بوی تقریباً شروع نہ والے تاخیر سے مجھے یو فلم نہ پخوما جو فلم کے مختلف یودا سے سین میں یاد آ گئی چاہا ماں ڈیر متاثر کیا گا تو خوم وہ انٹائرلی ٹول فلم سے نہ پخوم نہ نہ ادا ہوگا کہ ڈینشی مطلب یو مضمون لکھا بارنما مانے سو کہ ٹاپ ٹین آرٹسٹ پشو موویز کا نا جو پختو دس اداکار نو آئی کے مطلب ہر اداکار پل پل یو فلم دا کرے بدر منیر صاحب آصف خان یاسمین خان سریا دا ٹول پل لگئی فلم ذکر کرے کنا نو بیا بدا سے دا تا انٹرویو چ دا دی کم مطلب دا شا غواڑو چتا سم ذکر کوئی نو لوگوں تے پکے مطلب مزہ پیدا شی نو مائلو بیا میں دس سوچ کولو پولو یو فلم پزین کی راتو درائی خبر راتلو ارمان یو بل پوشکانا بتو دا وقت بادشاہ امتحان نور دی فلم دیتن اور بل پوش تو بیا مازین ترالو دا میں یو فلم دا سی دا چاہا from beginning شروع والے تنند رسے اگے تو سلسل ہم کہے کہ تسلسل خیر مت دلی خان فلم نو کہ وہ بیا ما خو خو ما من جرا زتا جا
زتا جا
نو امیر صاحب صافی ما تو ویلو یہ کتا سو ما تن نہ خیلے گا نا نو ما ہم دغه فلم لیکلو
صحیح
دا فلم ستوري امان چې ما ورسره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړي خبرې کړې وي. د دې خوندورې مرکې نورې برخې هم شته چې په راتلونکو خپرونو کې به واوري. اوس د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې د نامتو شاعر او لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخې پښتو ژباړه ته وړاندې کوو. د مشال رډوی مجلې لپاره زما داغستان کتاب ما ژباړلې او درته وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم ختمه شي. زما کوچنی داغستان او زما د ویړه نړۍ دواړه زما په ژوند کې زما نغمې دي، زما کتابونه دي. هو بالکل، دا دواړه زما موضوعګانې دي. هغه عقاب چې له دنګو غرونو لاندې الوت نه کوي او میدانونو ته نه راځي، هغه عقاب کمزور دی. همدارنګه هغه عقاب چې له وسیع میدانونو په الوت واپس خپل ځالې ته نه شي ستنېدی، هغه هم کمزورې بلل کی. د عقاب لپاره دا ګران کارونه نه دي، ځکه چې هغه عقاب پیدا شوی دی او که هغه او هم غواړي نو د سمندر مرغابۍ له ځانه نه شي جوړولی او نه هم له ځانه د غره ټپوس جوړولی شي. خو یو لیکوال که د عقاب په شان د زړور او شریف مارغه له خصوصیتونو سره پیدا شوی نه وي، نو بیا هغه ته عقاب جوړېدل ګران دي. تاسو به بشمیره داسې ادیبان لیدلی وي چې قلم را واخلي نو سملواره لیکل شروع کړي. هغوی د مینې او د کرکې له جذبې سره لیکل نه کوي، بلکې هغوی د بویولو له ځواک سره لیکل کوي. تاسو ته خو معلومه ده چې کله یو اجنبي سړی کوم کلي ته لاړ شي نو خپل د بویولو ځواک په کار راولي او د هغې په مرسته دا پریکړه کوي چې په کوم کور کې باید پاتې شي او په کوم کې نه. هغه د بام لپاسه د بخارۍ د وتلي نل له خوشبویۍ د اندازه لګوي چې په کوم کور کې غوښه پخه شوې ده. اکثره وخت داسې هم شوي دي چې کله په یو کلي کې د دوو نجونو عمرونه دې ته ورسیږي چې باید واده کړلی شي او په دغو جونو کې یوه هوښیاره وي او بله بېوقوفه وي، نو اکثره وخت له هوښیارې خو غریبې نجلۍ نه زر هغه یوه نجلۍ ودیږي چې بېوقوفه وي خو له ځانه سره زیات جهیز یا داج د هلک کور ته وړلی شي. همداسې ډېری لیکوال هم وي چې له دې سره یا ډوکار نه وي چې هغوی په کومه موضوع او د کوم هیواد په اړه لیکل کوي. د دې مثال د هغو خلکو په څیر وي چې ګټې په سیلیونی وي او فکر کوي له پټیو نه چې څومره لرې لاړ شي مال به یې په همدومره لوړه بیه خرڅېږي. د داسې لیکوالو په لیدو ماته پر خالشه په نوم یوه ښځه رایادېږي. هغې ټول عمر دا فکر کولو چې په کلي کې هیڅوک د دې وړ نه دی چې هغه ورسره واده وکړي، نو په دې انتظار شپې رڼولې چې له بل کلي نه به یو څوک راځي او دا به ورسره په عزت او احترام ډولۍ ته خیژي. خو ظاهره ده د دې کیسې انجام به بیا همداسې کېده چې هغه به ټول عمر باکیره په کور پاتې وي. ځنګله ته د ورغلیو دوو غرنیو سړو کیسه. دوه کسان له کلي ووتل او نیت یې و چې ځنګله ته لاړ شي. دوی غوښتل د خپلو غویانو لپاره د یو جوړولو لپاره لرګي پرې کړي، ځکه چې د هغوی یوې زړې شوې وې. په هغو دوو کسانو کې یوه ته ډېر زر یو ښایسته او مناسب لرګی په لاس ورغلو. هغه زر لرګی په منځ نیم کړ، په اوږه یې کېښود او کور ته روان شو. خو هغه بل ملګری به په دې لټون مخکې مخکې روانو چې لږ مخکې به کېده شي تر دې مناسب لرګی عمومي. اخر دا چې ټوله ورځې په ځنګله کې تیره کړه خو هیڅ مناسب لرګی ونه میندلو. په اخره کې دوه هغه خاخونه پرې کړل چې تر دې مخکې چې کوم خاخونه لیدلي وو د هغې پرتله ډېر کمزوري وو. هغه چې کله کلي ته ورسېد نو تر هغه مهاله یې ملګري نه یوازې یوې جوړه کړې وه، بلکې خپل پټۍ هم پرې قلبه کړی وو او کور ته په لاره وو. ما دا کیسه له ابوطالب نه اورېدلې وه. دا یوه ځانګړې شیبه وه. یو داغستانې شاعر له یوې اوږدې مسافرۍ وروسته کور ته ستون شوی و او دوه معمولي نظمونه هم له ځانه سره راوړي وو. ابوطالب هغه ته وویل کومه سندره چې تادل ته په کور یاد نه کړ شو هغه په لری وطنونو کې هم در یاد نشي. کله کله شاعران د هغه غرنی سړی په سیر د خپل پاپا خولې په سر وهلی بر وهلی ګرځي کومه چې په سر وي.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگو سه.